درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن پنجشنبه د 1409 هجري لمریز کال د قوس لسمه ده چې د 2011 میلادي کال د دسمبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي راډیو په دې لومړنۍ نیم ساعته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت یو وار بیا ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کرښه په پاکستاني پوستو د ناتو بمباري په هیڅ ډول یو قصدي عمل نه و. پر ځینو نورو مهمو مسایلو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه لومړی په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی همدې مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو له هغې بمبارۍ وروسته چې 43 پاکستاني سرتیري ووژل، ناتو ویلي چې پاکستان بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره یو څه همکاري پیل کړې ده. په تهران کې د برټانیې پر سفارت د مظاهرچیانو له یرغل وروسته برټانیې پرون په لندن کې د ایران سفارت ته سندستي د تړل کېدو امر وکړ او خپل سفارت هم په تهران کې وتاړه. د بیلاروس محکمې پرون 2 کسان د اپریل په میاشت کې د مینسک د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډو یا میترو په یو تمځای کې په بمي چاودنو کې د لاس لرلو په تور په مرګ محکوم کړل. افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو له هغې بمبارۍ وروسته چې 43 پاکستاني سرتیري ووژل، ناتو ویلي چې پاکستان بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره یو څه همکاري پیل کړې ده. د ناتو یو ویاند کارستین یاکوبسن چې یو جرمنی جنرال دی، خبرلاندو ته ویلي چې د سیشن به پورز ناوخته اسلام آباد له ناتو سره د پکتیا په ولایت کې په ګډه کرخه د ډزو د تبادلې د یوې پیښې د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. د نوموړي په وینا دا د دې نښه ده چې دواړه لوري د شنبې د ورځې له خواشینونکې پیښې څخه وروسته خپلو کې همکاري بیرته پیلوي. تر دې مخکې د یو پاکستاني پوځي جنرال اشفاق ندیم له خولې سیمه ییزو ورځپاڼو ویلي وو چې د ناتو د پولې دې غاړه د پاکستان پر خاوره کې بمباري د دوی پر خاوره د تیری یو قصدي عمل و. خو پنټاګون پرون ټینګار وکړ چې د ناتو وروستۍ بمباري په هیڅ ډول د پاکستان پر خاوره د امریکا قصدي برید نه و. په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدای شئ. د بلغاریا د دفاع وزیر وایي هیواد غواړي چې تر 2014 میلادي کال پورې خپل 600 سرتیري په 2 پړاوونو کې له افغانستان څخه وباسي. د بلغاریا حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول راتلونکي کال څخه پیلوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د 2012 میلادي کال په پای کې د بلغاریا 2 روغتیايي پوځي ډلې د هرات له روغتون څخه ووځي. د 2013 میلادي کال په پیل کې به د کابل د هوایي ډګر د ساتنې امنیتي شرکت او پاتې نور بلغاریان به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان ووځي. د بلغاریا د دفاع وزیر ویلي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره به یو شمېر بلغاریایي روزونکي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته هم پاتې شي. په تهران کې د برېټانیا پر سفارت د مظاهرچیانو له یرغل وروسته برېټانیا پرون په لندن کې د ایران سفارت سمدستي ایران سفارت ته د سمدستي د تړل کېدو امر وکړ او خپل سفارت هم په تهران کې وتاړه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې ټول ایراني ډیپلوماتان به په 48 ساعتونو کې له برېټانیا ووځي.
The Iranian charge in London is being informed now that we require the immediate
لندن کې د ایران د سفارت چارواکو ته خبر ورکړل شوې ده چې موږ په لندن کې سم د لاسه د ایران د سفارت تړل کېدل غواړو او د ایران ټول ډیپلوماتان باید په راتلونکو 48 ساعتونو کې برېټانیا ووځي. کوم هیواد چې زموږ لپاره دا ناممکنه کړي چې په خاوره کې فعالیت وکړو، زموږ له دې هم دا تمه نه کوي چې دلته د یو فعال سفارت ولري. د سیشن به پورز په تهران کې ایرانی مظاهرچیانو د برېټانیې پر سفارت یرغل ورول. د سفارت کړکۍ ماتې کړې، موټر ویجال کړ او د موټر ویجال کړل او د برېټانیا بیرغ ته ور واچو. د یرغل وروسته له هغې وشو چې برېټانیا د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. د تونس حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پخوانی واکمن زین العابدین بن علي د پوځي افسرانو د شکنجه کولو په جرم د دې هیواد یوې پوځي محکمې په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړی دی. بن علي تر دې مخکې 3 ځلې ملکي محکمې هم محکوم کړی وو چې لږ تر لږه د 6 کاله بند سزا یې ورته اعلان کړې ده. زین العابدین بن علي په تونس کې د نوموړي خلاف له سختو او مشهورو مظاهرو وروسته او پراخو مظاهرو وروسته د 3 جنوري په میاشت کې سعودي عربستان ته وتښتېده. نوموړی دا مهال د خپل هیواد په پوځي او ملکی محکمو کې لسلو څخه په زیاتو تورونو تورن دی. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د دې کال تر پایه پورې له عراق څخه وتلو ته چمتووالی نیسي، د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي امریکا او عراق په خپلو کې ستراتیژیکو اړیکو یو نوي پړاو ته داخلیږي. بایدن دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغې کولې چې په یو ناڅاپي سفر بغداد ته لاړه او هلته یې د عراق له صدراعظم نوري المالکي سره وکتل. پر المالکي سربیره جو بایدن د عراق له ولسمشر جلال طالبانی او د عراق د پارلمان له مشر اوساما النجفي سره هم خبرې کړې دي. د دې کال په پای کې عراق او امریکا په دې اړه توافق کې پاتې راغلل چې یو کم شمېر امریکایي سرتیري په عراق کې پاتې شي. دا په دې معنا ده چې د دسمبر تر 1 نیټې پورې به ټول امریکایي سرتیري د عراق له خاورې ووځي. د بیلاروس محکمې پرون دوه کسان د اپریل په میاشت کې د مینسک د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډو یا میترو په یو تمځای کې په بمي چاودنو کې د لاس لرلو په تور په مرګ محکوم کړل. په دې چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي وو. محکوم شوي دواړه کسان 25 کلن دي او له چاودنو چې د ماښام د ګڼې ګوڼې پر مهال د میترو په تمځای کې شوي وي دوه درې ورځې وروسته ونیول شول. د شفافیت نړیوال سازمان وایي په سیاست او عامه سکتور کې فساد په نړۍ کې ډیر عام شوی او د روان کال د بېسارو اعتراضونو له راپارولو سره یې هم مرسته کړې ده. د شفافیت د نړیوال سازمان د 2011 کال د راپور له مخې چې نوی خپور کړی د نړۍ په 102 هېوادونو کې د فساد مسله څېړل شوې چې د خپاره شوي لس په وروستۍ برخه کې افغانستان او د مرکزي آسیا هېوادونو ځای نیولی. ویل شوي چې په دغو هېوادونو کې فساد په منظم ډول جاري دی او د مخنیوي هېڅ نښې نه لیدل کېږي. په دغه څېړنیز راپور کې ویل شوي چې اداري فساد په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خلکو د قهر او غوسې اصلي لامل بلل کېږي چې د عرب پسرلي په پاڅونونو کې انعکاس موندلی دی. په نورو هېوادونو کې چې په ټیټه اندازه کې پکې فساد جاري دی د ایران، بیلاروس، روسیا او اوکراین نومونه وړل شوي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په سږني راپور کې د لس په وروستۍ برخه کې افغانستان، عراق او سومالیا تر ټولو په آخر کې ځای نیولی دی. ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدل کېدای شي. د امریکا دفاع وزارت پرون یو ور بیا ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر کرښه پر پاکستانی پوستو د ناتو بمباري په هیڅ ډول یو قصدي عمل نه و. پرون د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان د سول په افغانستان کې د سولې په اړه د دینی عالمانو یو نړیوال درې ورځنی کنفرانس پرانیستل شو. د پاکستان صدر اعظم پرونو ویل ک شرطونه ومنل شنو د بون په غونډه کې به برخه واخلي. د پاکستان صدر اعظم له دې خبرې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اسلام آباد باید د پاکستان دننه د ناتو له هوایي بمباري زده کړه وکړي. په دې اړه مو د یو افغان کارپوه نظر اخیستی.
فکر کوم دا یو تهدید دی چې که دا وانخیستل
شي نو دا حمله به. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي او د غراس پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د امریکا دفاع وزارت پرون یو ور بیا ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر کرښه پر پاکستانی پوستو د ناتو بمباري په هیڅ ډول یو قصدي عمل نه و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو ویلي پر پوستو د ناتو بمباري پرته له کومه دلیل وه او ممکن مخکې له مخکې د دوی پر خاوره د تیری په توګه پلان شوی وي. په دې اړه د فرانسې د خبري آژانس د راپور مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي پوځي څېړنې به دا په ډاګه کړي چې د شنبه په ورځ رښتیا د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله څه پیښ شوې. ولې ناټو هیلیکوپټرو د پاکستانی سرتیرو پوستې بمبار کړي. پینټاګون همداراز ټینګار کړی چې امریکا هیڅکله داسې نه و پلان کړی چې په قصدي توګه پاکستانی پوځیان ووژني. د امریکا د دفاع وزارت ویان جورج لیټل د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل هغه څه چې د شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ګډه پوله پیښ شولې و خوښینوونکې پیښه وه او موږ په دې پیښه کې د پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خوښینو او خواخوږي ورسره کوو. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په هیڅ ډول او بڼه پر پاکستان باندې د امریکا د متحده ایالاتو د برید څرګندونه نه کوي. د جورج لیټل په وینا داسې خبره سمه نه ده. د شنبه د ورځې د ناتو د دی برید انګیزه چې څلیرش پاکستانی سرتیری وژل لا هم روښانه نه ده. اسلام آباد وایي چې د دوی پر پوستو د ناتو د دی برید هیڅ دلیل موجود نه وو او نه د دوی د سرتیرو لخوا د ناتو ځواکونه پارول شوي وو. خو افغان او ناتو ځواکونو بیا د ځینو رپورټونو له مخې ویلي چې لومړنۍ ډزې د پاکستانی پوستو څخه وشوې. تر دې دمخه هم امریکایي پوځي قمندانانو د پاکستان او افغانستان پر پوله پراته پاکستانی پوځیان په دې ملامت بللی و چې د خپل پوستو له شاو خاصي مو څخه د افغانستان خاورې ته د حقانی د شبکې او نور وستوال لخوا د راکټونو په وشتلو سترګې پټي. د سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوځي او جنرال اشفاق ندیم زئی خبري اعلان وتول د ناتو دی هوایي بمباري امریکایانو ته د پاکستان د اعتراض در رسولو سره سره دوه ساعته دوام وکړ. پاکستان ویلی چې پر دې پیخه د اعتراض په توګه به د افغانستان په اړه په بون کې جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې هم برخه وانخلي. د امریکا د دفاع د وزارت یو بل ویان جان کیربای ویلی د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې رښتیا هم په یو کړکیچن پړاو کې دي. خو د نوموړي په وینا واشنگتن په ځانګړې توګه د امریکا پوځ غواړي له پاکستان سره ښې او ټینګې ستراتیژیکې اړیکې ولري. له بلې خوا د ناټو یو ویاند ویلي پاکستان په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو سره د همکاریو یوه برخه له سره پیل کړې. د ناټو دې ویاند کارستین یعقوب سنچی یو جرمنی جنرال دی خبریالانو ته ویلي د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد له ناټو سره د پکتیا په ولایت کې په ګډه کرخه د ډزو د تبادلې د وی پی خې د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. د نوموړي په وینا دا د دې نښه ده چې دواړه لوري د شنبې د ورځې له پیښې وروسته د اړیکو عادي کولو ته راستنېږي.
پاکستان د ناتو د هوایي بمباری په وړاندې په اعتراض کې سره له دې چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پر مخ ترانزیتي لارې تړلې دغه راز یې ویلي چې د بن په کانفرانس کې ګډون نه کوي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د پاکستان کابینې په دې اړه پرېکړه وکړه چې د افغانستان په اړه به د بن په کانفرانس ته څوک ناستوي، د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې غونډه کې په شرط برخه اخیستو ته چمتو دی. د ښاغلي ګیلاني د خبرو جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
پاکستان وایي د افغانستان په اړه به د بن په نړیوالې غونډې کې تر هغه برخه وانخلي چې د خپل امنیت په اړه یې ډاډ نوي ترلاسه کړی. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې له دې داسې ښکاري چې د پاکستان دریځ په دې ارتباط څه نرم شوی دی. د پاکستان کابینې د سیشن بی پورس د لاهور په ښار کې غونډه وکړه او اعلان یې وکړ چې د بن په کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. اسلام آباد دا پریکړه په دې پسې وکړه چې د شنبی پورس د مهمندو ایجنسۍ په سلاله سیمه کې د ناټو الوتکو بمباري وکړه او څلورویشت پاکستاني پوځیان ووژل. له پیښې وروسته پاکستان له خپلې خاورې افغانستان ته د ناټو اکمالات بند کړل او له امریکا یې وغوښتل چې په 15 ورځو کې د بلوچستان له شمسي پوځي اډې خپل پوځیان بهر کړي. د پاکستان د کابینې له پریکړې یوه ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان باید د ناټو له بمبارۍ زده کړه وکړي او د تروریزم پر ضد جګړې ته له امریکا سره یو ځای دوام ورکړي. هیلری کلنټن خواشینی هم څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان په اړه د بن په نړیوال کانفرنس کې ګډون نه کوي. میرمن کلنټن وایي کله چې موږ څو اړخیزو ګټورو همکاریو ته شا کوو ګټه نه کوو. باید ښکاره ووایم چې د بن په غونډه کې د پاکستان نه ګډون د خواشینی خبره ده. د میرمن کلنټن له خبرو وروسته د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان ولس مشر ترې غوښتي دي چې د بن په کانفرنس کې برخه واخلي. خو ګیلاني وویل موږ ته دا د منلو نه ده چې زموږ له غبرګونې ورور هیواد افغانستان څخه زموږ د خاورې پر ضد استفاده وشي. د سیشنبې په ورځ له یوسف رضا ګیلاني سره ولسمشر کرزي په ټلیفون خبرې وکړې. د ولسمشر ویاند ایمل فیضي د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ولسمشر د پاکستان د صدر اعظم څخه دا وغوښتل چې د بن په کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اشتراک وکړي او د دې ګډون یې په دې کانفرنس کې هم د افغانستان او د پاکستان په نفع وبلي.
د ولسمشر ویاند زیاته کړه چې ښاغلي ګیلاني دا خبره ښکاره رد نه کړه چې د بن په غونډه کې پاکستان ګډون نه کوي. خو د پاکستان صدر اعظم یو ورځ وروسته تر دې خبرو خبریالانو ته په کراچۍ کې وویل ما ولسمشر کرزي ته وویل چې موږ باید د خپل هیواد ساتنه وکړو او د هغه د امنیت او دفاع لپاره هڅې وکړو. ګیلاني بیا وویل ما حامد کرزي ته دا هم وویل که د بن غونډې ته ستا لپاره ولاړ شو څوک پس موږ د خاورې د امنیت تضمین راکوي، نو تر هغو چې چا دا ډاډ نه وي راکړی بن ته نه ځو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل متحده ایالات او پاکستان باید د ناتو له بمباری زده کړه وکړي او د تروریزم پر ضد جګړې ته په ګډه دوام ورکړي. کلینټن د تېرې شنبې د ورځې د ناتو بمباری ته اشاره کوله چې د مهمندو ایجنسۍ په سلاله سیمه کې د دو سای منصبانو په ګډون څلېرویشت پاکستاني پوځیان ووژل. که له زده کړې د هیلری کلینټن هدف څه دی؟ دا پوښتنه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودي صافي څخه وکړه. هغه وویل
فکر کوم چې هغه ناراضیت چې اسلام آباد د مقاماتو لخوا د دې بمبارمان په مقابل کې شکایت نیولی او هغه موقف چې بیا ډېر مهم دی د هغه ځان ژغورلی چې د بن کانفرنس کې د افغانستان په 5 د ډسمبر کې دایریږي هغه کې اشتراک نه کوي. دا دواړه مهمې خبرې سبب دی انګلیشي د اړیکو د پاکستان او امریکا شوي دي او همدارنګه افغانستان څنګه متضرره کېږي او د دې منطقې سولې ته صدمه رسېږي. نو ځکه فکر کوم د امریکې خارجه وزیر با توجه د دولتو د موقف ته د وضع ته راړولوي.
هم زمانه لدې سره دا مسله چې زده کړه باید وشي په داس وخت کې چې د بون کانفرنس یوازې څو ورځې پاتې دي او هیلری کلینټن په هغه هم خوشنۍ څرګنده کړې ده چې اسلام آباد ګډون پکې نه کوي. بیا نو د زده کړې هدف څه کېدای شي؟
دا موضوع چې په نظر کې نیول سره فکر کوم دا یو تهدید ده چې کداس ورنخېسل شي نو دا د حمله به شدید شي او هغه څه ضرر نه بازوي نه هغه هم پکې صدمه وویني. چې
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او در صفای او چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو وړاندې په خبرونه کې لیلی ویلاندې د وروسته د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اوس یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکی. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو له هغې بمبارۍ وروسته چې 43 پاکستاني سرتېري ووژل ناتو ویلي چې پاکستان بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره یو څه همکاري امپیل کړې ده. پنټاګون پرون ټینګار وکړ چې د ناتو وروستۍ بمباري په هیڅ ډول د پاکستان پر خاوره د امریکا قصدي برید نه و. د بلغاریا دفاع وزیر وایي هیواد غواړي تر 2014 میلادي کال پورې خپل 600 سرتېري په څو پړاوونو کې له افغانستان وباسي. په تهران کې برېټانیا پر سفارت د مظاهره چانو له ارغل ورسته برېټانیا پرون په لندن کې د ایران سفارت سندستی د تړل کېدو امر وکړ او خپل سفارت هم په تهران کې وتاړه. د تونس حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د هیواد پخوانی واکمن زین العابدین بن علي د پوځي افسرانو د شکنجه کولو په جرم د هیواد یوې پوځي محکمې په غیاب کې په 15 کال بند محکوم کړی دی. د بلاروس محکمې پرون 2 کسان د اپریل په میاشت کې د مینسک د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډو یا مترو په یو تمځای کې په بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور په مرګ محکوم کړل. د شفافیت نړیوال سازمان وایي په سیاست او عامه سکتور کې فساد په نړۍ کې ډېر عام شوی او د روان کال د بېسارو اعتراضونو لپاره ولو سره یې هم مرسته کړې ده. افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه بل شوی چې پکې ډېر فساد عام دی. اوس هم د افغانستان په اړه لویدیځو رسپانو ته کتنه کوو. ستراتفورد کمنټري خبرونه پاکستان روسیا او د افغانستان جګړې ته ګواښ تر سره لیکلاندې یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده چې د پیل په کرښو کې لیکي څو ورځې وروسته تر دې چې پاکستان په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې وتړلې روسیې هم د مختلفو دلایلو له مخې دغو ځواکونو ته له شماله د اکمالاتي لارې چې له روسیې تیریږي د بندولو ګواښ وکړ. د خبرونې په وینا دغه دواړه ګواښونه که عملي هم نشي له ډېر اهمیته برخمن دي. که دغه دواړه لارې چې لویدیز په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اکمالاتو لیږدولو لپاره ترې کار اخلي وتړلی شي نو د دغو ځواکونو عملیات به په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د لوجستیکي لارو په تړل کېدو سره به ناتو او متحده ایالات دې ته اړ کړی شي چې په افغانستان کې په خپل دریځ له سره غور وکړي. ستراتفورد کمنټري خبرونه وړاندې لیکي که د ناتو ځواکونو پر مخ دغه لارې ونه تړل شي هم او یوازې په اکمالاتو یې محدودیتونه ولګول شي دا به هم دغه ځواکونه له ډېر خطر سره مخامخ کړي او دې ته به یې اړ کړي چې د سخت دریځو په وړاندې عملیات محدود کړي. د خبرونې په وینا په غالب ګمان د پاکستان لاره به خلاصه وي او هم ډېر احتمال شته چې شمالي لاره هم پرانیستې وساتلی شي خو د احتمال او یقین ترمنځ فاصله ډېره زیاته شوې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان لخوا د بوند غونډې د تحریمولو مسله په یو مطلب کې څېړلې او لیکي پاکستان په روانه اونۍ کې د ناتو د هوایي برید په وړاندې په اعتراض کې چې پکې 43 پاکستاني پوځیان ووژل شول وویل چې د بوند په غونډه کې چې د ډسمبر په 15 په جرمني کې جوړیږي ګډون نه کوي. وال سټریټ ورځپاڼې لیکي د بوند په کنفرانس کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هېواد راتلونکي په اړه پکې خبرې کیږي د پاکستان نه ګډون به امریکا ته سخت ګوزار وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان چې له کلونو راهیسې د طالبانو د ملاتړ په شمول د افغانستان په کورنیو چارو کې مهم رول لوبولی دی په دې هېواد کې د سولې په ټینګېدو کې هم مهم رول لوبولی شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر له خولې لیکي چې ویلي د پاکستان تر اوسه رسما د بوند په غونډه کې خپل ګډون نه دی لغوه کړی او جرمني هڅه کوي چې پاکستان د سیمې د ثبات د هڅولو لپاره په دې غونډه کې حضور ولري. د ورځپاڼې په وینا د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د دغې لس کلنې جګړې د ختمولو لپاره پر پوځي هڅو سربیره د سولې د خبرو د پیلېدو هلې ځلې هم پر مخ وړي خو یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پاکستان چې پر یو شمېر افغان وسلوالو ډلو نفوذ لري د سولې د بهیر په عملي کېدو کې مهمه ونډه لرلی شي. خو وال سټریټ ژورنال لیکي د بون له غونډې د اسلام آباد شاته کېدل د امریکا اهدافو ته سخته ضربه ده که هغه له یوې خوا د دواړو هیوادونو د سړو اړیکو څرګندونه کوي له بلې خوا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د واشنګټن هڅې هم ډېرې پیچلې کوي. برتانیا چاپ ګارډین ورسپانې هم د بن په غونډه کې د پاکستان د نه ګډون مسله په یو مطلب کې څېړلې او په پیل کې لیکي چې پاکستان له برتانیا غوښتي چې په مومندو کې د ناتو په هوایي حمله کې د څلیرشتو پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو په پیښه کې منځګړیتوب وکړي او خبرداری ورکړي چې که دغه لانجه هواره نه شي له طالبانو سره د سولې هڅې به هم نتیجه ورنه کړي او هم به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش دا موضوع اغیز وکړي. ګارډین په برتانیا کې د پاکستان د عالي کمشنر له قوله لیکي چې ویلي دي برتانیا له هغو ښو اړیکو څخه په استفادې چې له متحدو ایالاتونو سره یې لري کولی شي چې دا هېواد دې ته اړ کړي چې د پاکستان په وړاندې پر خپلې سختې پالیسۍ له سره غور وکړي او مخکې له دې چې ناوخته شوي نه وي خپل دریځ بدل کړي. ازادي راډیو اوري چې په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اورېدل کېدای شي. پرون د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي دینی عالمانو یو نړیوال درې ورځنی کنفرانس پرانیستل شو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي د کنفرانس د افغانستان د 4 ولایتونو څخه دینی عالمان او د مدني ټولنو استازي ورغلي او همدارنګه د نړۍ د اسلامي څېړنو له معتبرو مرکزونو څخه هم دینی عالمان پکې برخه لري. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سولې په اړه د دینی عالمانو دا کنفرانس چې په استنبول کې جوړیږي د څو علمي ادارو په ګډه همکارۍ جوړ شوی چې پکې د افغانستان د مدني ټولنې د پراختیا مرکز، د ترکیې د مرمره پانتون، د نړۍ د ادیانو مرکز او د امریکا د جورج میسن د پانتون د ډیپلوماسي او د شخړو د هواري څانګه شامل دي. په استنبول ښار کې دا غونډه چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوه نن او سبا هم دوام کوي. په ترڅ کې به د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 13 تنه دینی عالمان د نړۍ د شلو نورو مشهورو دینی پوهانو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وکړي. د کانفرنس تنظیمونکو رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې په کانفرنس کې د ګڼو نورو دینی عالمانو سربیره د مصر د الازهر پانتون رئیس، د استنبول مفتی اعظم، د اسلامي فقه د نړیوالې اکاډمۍ عمومي منشي او د اردن مفتي هم برخه لري. د دې نړیوال کانفرنس د پرانیستې په مراسمو کې د ترکیې د حکومت لوړپوړو چارواکو، د اسلامي کانفرنس استازو او د اسلامي کانفرنس لپاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ځانګړي استازي برخه اخیستې وه. د کانفرنس تنظیمونکو رسنیو ته د دې کانفرنس ته هدف په اړه ویلي د نړۍ د دینی عالمانو د دې کانفرنس هدف د اسلامي او د افغانستان د تاریخي او فرهنګي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د سولې په برخه کې د یو عمومي تفاهم رامنځته کول دي. خبر پانه د دې کانفرنس د مشورتي بورډ د یو غړي مولوي مصطفی بارکزی له خولې وایي چې اوس د دې کانفرنس اړتیا ځکه ډیره ده چې د اسلام اصلي پیغام چې د جګړې او تاوتریخوالي غندل دي د نړۍ د دینی او اسلامي عالمانو او فقهاو لخوا په صراحت بیان او د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د خاغلی بارکزی په وینا ده د سولې د کلتور د ترویج اساسي لار ده. ټاکل شوی ده چې په دې کانفرنس پسې به بل همداسې د اسلامي عالمانو نړیوال کانفرنس په کابل کې جوړ شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
مخکې مو واورېدل چې پرون د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان د سولې په افغانستان کې د سولې په اړه د اسلامي دینی عالمانو یو نړیوال درې ورځنی کانفرنس پرانستل شو. په استنبول کې دغه کانفرنس 2 ورځې مخکې تر دې پرانستل کیږي چې 4 ورځې وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه د بن دوهم نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. د افغانستان د کرنې وزیر وایي چې له یو شمېر نورو وزارتونو سره په ګډه غواړي چې د بن کانفرنس ته په هیواد کې د کرنې د ودې او د خوراکي موادو د خوندیتوب په اړه 15 پروګرامونه وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې د وزیر په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. تفصیل د مومن د حمید مومن پر راپور کې.
د کرنې وزیر په وینا دوی د خپل پروګرامونو لپاره چې پکې د اوبو لګولو او وړو بندونو جوړول، د خوراکي موادو خوندیتوب، کرنیز اقتصاد او پورونه او د هیواد د ځنګلونو بیا رغول شامل دي. سلګونو میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا پروګرامونه د کرنې، د کلو د پراختیا، نشې توکو په خلاف د مبارزې او د اوبو برېښنا وزارتونو لخوا په ګډه ترتیب شوی چې د بن غونډې ته به وړاندې شي. آصف رحیمی چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته وربلل شوی و، وویل چې د باید له خپلو پروګرامونو څخه د دفاع لپاره د انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې ګډون کړی و، خو ولسی جرګې ته حاضرېدل ضروري وبلل.
احترام شما آمده اینجا آمده مگر ما باید
دی وایستاسو په احترام زدل تراغلم کنه نو ما باید د مرستکون کو سره د انسجام د ګډ بوټ په غونډه کې ګډون کړی وای ځکه د بن غونډه رانک دیته موږ پنځه ستر پروګرامونه په پام کې نیولی چې مخکې مو وړاندې کړی او نن مې ترې باید دفاع کړی وای خو د وس لپاره مې بل چاته دنده سپارلې او هیله مند یم چې زه هم ورپسې زر ور ورسېږم دا پنځه ستر پروګرامونه دي چې د کلستر د حلقې او یا هم د کرنې د نشې توکو په خلاف د مبارزې د کلو د بیا رغونې او اوبو برېښنا وزارتونو لخوا په ګنډه وړاندې کیږي د هیواد د کرنې وزیر د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د خوراکي موادو خوندیتوب نشته او هر کال د نیم میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي مواد د ملګرو ملتونو او نورو ادارو لخوا افغانستان ته راوړل کیږي د په وینا دوی د خوراکي موادو له پلاوه هغه مهال په ځان بسیا کېدای شي چې بزګرانو ته په کرنیزو چارو کې د پرمختګ زمینه برابره شي ښاغلی رحیمي وویل چې دا کار هله ممکن دی چې د کرنې د پراختیا بانک له سره فعال او بزګرانو ته د پور د ورکولو امکانات برابر شي د کرنې وزیر د بن کانفرنس ته د پروګرامونو د وړاندې کولو خبره په داسې حال کې کړې چې د ځینو کتونکو په وینا په دې غونډه کې له افغانستان سره د مالی مرستې په اړه کومه ژمنه نه کیږي له بل لورې افغان دولت هم د بن ناستې لپاره خپله اعلامیه بشپړه کړې چې دوه دېرش مادې لري او د هیواد د وزیرانو شورا لخوا تایید شوې هم ده خو دا نه ده څرګنده چې د پنځه پروګرامونه به هم په هغې کې شامل وي او که څنګه
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د مور او ماشوم په مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی خو بیا هم په اوس وخت کې په هرو دو ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه د ماشوم د زیږلو په مهال مري د عامې روغتیا سرپرست وزیر پرون دا خبرې په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې په اړه د شوې سروې د نتایجو د اعلان په مهال وکړې تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشوم د زیږیدنې پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په هکله د دوی یوه کلنه سروې بشپړه شوه د عامې روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سوریا دلیل چې د یک شنبه په ورځ د دې سروې نتایج یوې خبري ناستې ته اورول وی ویل سره لدی چې په وروستي سو کلونو کې په هیواد کې د مور او ماشوم په مړینې کې کمواله راغله خو بیا هم په هر دوه ساعتونو کې یو امیدوار خزه د ماشوم د زیږولو پر مهال مړ کیږي دی وویل
با اساس نتایج ای سروی مرگ و میر نوزادان در افغانستان 77 در 1000 ولادت زنده محاسبه شده است.
د دې سروی د نتایج لمخي په هیواد کې د نوي زیږیدونکو مړینه په هر زرو لنګونونو کې واویا محاسبه شوې ده یا په هر دیار لسو نوي زیږیدلو ماشومانو کې یو لیو کلنې څخه مخ کې مري. همدارنګه په زرو لنګونونو کې و نوي ماشومان له 15 کلنې مخ کې مري. سربیره پر دې په هر یو لک لنګونونو کې 322 میندې مړې کیږي یا په بل عبارت په هر دوه ساعتونو کې یو امیندوار ښځه مړه کیږي.
دی وویل د دې سروې د بشپړولو لپاره د هیواد په سلور دېرش ولایتونو کې له سبان د وسلویخ زرو امیندوارو ښځو څخه مستقیمې پوښتنې شوې دي. دی دا هم وویل چې اوسمهال په هیواد کې 80% سیمې د روغتیایي خدماتو له پوښښ لاندې راغلي او هسې روانې دي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په صورت کې نورو سیمو ته هم دا ډول روغتیایي خدمات ورسیږي. د عامې روغتیا سرپرستی وزیر وویل چې د وزارت د ستراتیژیک پلان له مخې په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د روغتونونو کلینیکونو روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو په شمیر کې له یوې نه بلې ته زیاتوالی لیدل کیږي خو بیا هم دوی هڅې کوي چې دا پروګرام نور هم پراخ کړي. دی وویل
با وجودی که افغانستان در سالهای گذشته
سره لدی چې افغانستان په تیرو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې د سطحې د کموالي شاهد دی خو بیا هم د سیمې هیوادونو په نسبت پکې د ماشوم د زیږیدلو پر مهال د مور او ماشوم مړینه زیاته ده.
دا وزارت وایي د خلکو اقتصادي کمزوري، ناپوهي، ناوړه دودونه او ناامني د دې سبب شوي چې په هیواد کې د زیږنې پر مهال مور او ماشوم له لویو خطرونو سره مخ شي خو خلک اوس هم په هیواد کې د روغتونونو روغتیایي مرکزونو د تکړه ډاکټرانو او مجهزو وسایلو له کموالي شکایت کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
ډاکټر رحمت الله سمسور له پکتیا پوهنتون څخه لیکي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډیر مهم دی، ځکه دا کانفرنس د افغانستان لپاره د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو د ټینګښت لپاره دی. نو که پاکستان پکې شتون ونه لري دا کانفرنس بې ګټې دی. ګل عمران پوپل د پروان ولایت د بګرام له ولسوالۍ څخه په اس ام اس کې لیکي، زما په اند پاکستان په دې دلیل د بون په کانفرنس کې برخه نه اخلي چې د لویو او قوي دولتونو تر فشار لاندې براشي، په دې دلیل چې د القاعده مشر په پاکستان کې ووژل شو او هم د طالبانو درست مرکزونه په پاکستان کې دي. آیا آباد دیوی افغانستان؟ په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. ملحه احراری ستړو ترغلی.